سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ز فرید سیال هرکلی کوم مجله په خبرونو پیل کړو په کراچۍ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د سفارت قونسل وای د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشو کېدو هڅې روانې دي سید عبد الجبار تخری نن شنبه آزاد رادیو سره خبرو کوي چې لا هم 202 کسان د پاکستان په زندانونو کې بنديان دي هغه په خپل خبرو کې ویل چې د ټولو خوشو شو سانو شمیر 2300 تنه ترسیګیو په زندانونو کې د پاتې کسانو شمیر بیا 202 ده هڅه هغه ول چې هڅه روانه دي چې دوی هم خوشی او بیرته وطن ته ستنه شي تخری وايي 13 هم د سندیالات له زندانونو دیار لسنور افغان بندیان خوشی شوي او د چمن لاري افغانستان ته لیکل شوی دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی په افغانستان کې د جګړې لکبل د بيزې شو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې لخپل کور لري هم هلي ولري په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر دفتر نن پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې دوی د کډوالو نړیوال ورځ په مناسبت بیلابیل فعالیتونه تنظیم کړي دي هر کال د جون میاشتې شلمه د کډوالو نړیوال ورځ په توګل منځل کیږي چې هدف کډوالو هغو کسانو ته د درنوي جلبول دي چې په بیلابیل عواملو لخپل کلو کډوالۍ تړ شوې دي د ملګرو ملتونو له شمیرو لمخې تر تیر میلادي کال د افغان کډوالو پناه غوښتون کشمیر 15 میلیونه او 2 لک ته رسیده او 3 میلیونه او 3 لک کسان بیا داخلي بيزا شوې دي د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشور افګینی پریګوژن نن سهار ویلي چې ځواکونه یې په روسیه کې د روستوف اوندون ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایی ډګر کنټرول درلودلی دی هغه د روستوف ښار له یوې پوځي ساحې په ټلګرام کې ویل دوی په پوځي مرکزونو کې دي او هوایی ډګر هم په کنټرول کې دی د هغه په وینا هغه الوتکه چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مخ بیه پدې ډول خپل الوتنی کوي په روستوف اوندوخار کې د روسي هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسي د جګړې رهبری کوي په دې جګړه کې د واګنر په نوم د افګینی پریګوژن د اجیرو سرتیرو شرکت ډیر دخیل دی تر دې مخ کې روسي پریګوژن په وسلوال بغاوت ورن کړی و دا ته حالات داسې وخت راځي چې پریګوژن یو ورځ مخکې ویلی و چې د مسکو پر لوري د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سمبال کاروان لیګلې دی پریګوژن ویلی و چې د روسي په ځیانو په ګډون 15 زره جنگیالي عملیاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شوګوي او لوی درستیس په ګډون د دفاع وزارت ادم شرتابه لری کول دي او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د قرارۍ لپاره د نوې اقداماتو غوښتنه کړې ده سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د ملي دفاع امنیت سلاکار جیک سلوان د جمعې په ورځ لخپل اسرایلی سیال سره په ټلیفوني مکالمه کې د غوښتنه وکړه دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وربیا نه قراري زیاته شوې ده په الویدي زغړه کې د تیرونی هغه تاوتریخوالی چې فلسطینیان او اسرایلی ځواکونه په کې ښکېل وو په څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د روسیې د اجیرو سرتیرو مشر په روسیې کې پوځي حمله کړې ده او دا چې دغه ډول حمله د روسیې وضعیت یې څومره ګډوډ کړی ده او همدارنګه چې د روسیې حالت او دغه روان وضعیت په افغانستان څنګه زوکړي وړاندې به په راپور او تحلیل کې درته ولرو د کاناډا دولت بیا وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو رسولو د بهیر د سنتیا لپاره یو لایحه تدبیق کړی ده د چې په دغه لایحه کې څراغلې دی او د دغه لایحه په اساس به څومره بشري مرستې افغانستان سره کیږي په دې به هم درته راپور ولرو. بل طرف ته بیا د جرمني حکومت اعلان کړی دی چې د دغه روانې میاشتې په شپږم تاریخ به د هغو افغانو کډوالو د استولو بهیر بیرته پیل کړ چې څومره د وړاندې زندول شوی و. همدارنګ خیبر پختونخوا ته به هم ورشو چې د بندیزونو سره سره بیا هم ځوانان په ځینو سندونو کې لامبو کوي د چې علت یې څه ده په دې به هم درته راپور ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. روسي له هغه چې د روسي د جرو سرتیرو یو شرکت د روسي د زینو پوزي سهو د نیولو ادعا وکړه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ول د خپل هیواد د خوندیتوب لپاره به هر ممکن هڅه وکړي. هغه د سرګندونی روس له هغه وکړي چې د روسي د جرو سرتیرو یو شرکت د روسي په جنوب کې د پوزي تاسیساتو د نیولو خبره وکړه. د دې شرکت مشر وايي بیا هم پر خپلې په خوانی غوښتنه ولاړ دی او هغه د روسي د پوزي مشرتابه لري کول دي. تفصيل د سفي الله ستانګ زین
په روسیا کې د نن یو نوې کړکېچ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر شرکت چې د روسي لپاره د اوکرين د جګړې زیاته برخه مخته وړي په وسلوال بغاوت تورن کړ. دا ورسره هغه چې د واګنر جنگیالیو ادعا وکړه د روسي ځینې پوځي ساحه او د روس توفخاري نیولې.
موږ به اجازه ورنکړو چې کورنۍ جګړه تکرار شي. موږ خپل ولس او خپل دولت له دننه څخه د خیانت په شمول له هر ډول غوښونو وساتو. هغه څه چې موږ وسور سره مخ یو خیانت دی، غیر معقول تمایلات او شخصي ګټي په خیانت، دولتي خیانت او لخپل خلکو سره او د هغه دلیل په وړاندې په خیانت تماميږي چې د واګنر جنگیالو یو کمانډانانو زموږ د نورو واحدونو او لیواګانو سره یو ځای ورته جنگي دلی او وشل شي.
خود واګنر شرکت بیا ځان ته دلایل راوړي. دغه شرکت مشر او د اجیرو جنگیالیو عمومي قماندان یوفګنی پریګریژن د روسیې له پوزي مشرتابه ناراضه دی او د جګړې په کرخو کې ناکامۍ په لوړپوړو روسی چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف اچوي. پریګریژن سار په یو ویډیو پیغام کې دا وکړه چې د روسټوف خاري نیولې.
کله چې موږ دلته راغلو موږ یو ځل بیا دا خبر تایید کړ. په لومړی کرخه کې پراخ سیمه له لاسه وتلې. دا هغه څه پرتل چې مشرتابه ته په اسنادو کې ریپورت شوی اسکر دری یا څلور ځل ډیر وشل شوی. څه چې مشرتابه ته ریپورت کیږي د هغه څه پرتل چې په تلویزیون ویل کیږي لس چند ډیر دي. موږ هر ورځ تر زرو پوری مرکشوب لرو. په دې کې هغه کسان شامل دي چې وشل شوی، ورک شوی او ټپیان شوی او هغه کسان چې ل جګړې انکار کوي. څوک چې نه غواړي جګړه وکړي نه دا چې دوی بوستلان دي، بلکې د لپاره چې دوی هیڅ انتخاب نه لري، نه د وسلو تجهیزات نه د قومندې جوړښت.
پریګریشن زیاته کړي جنگیالي په پوزي مرکزونو کې دی او هوایی ډګر هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکه چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ډول خپل الوتنه کوي. په روستوف ښار کې د روسیې هغه پوزي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبری کوي. په موسکو کې چارواکو تر دې مخکې هم یوفګنی پریګریشن په وسلوال بغاوت تورن کړی و. دا تحولات داسې وخت راځي چې پریګریشن یو ورځ مخکې ویلی و د موسکو پر لوري د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سمبال کاروان لیږلی دی. پریګریشن ویلی د روسیې پوځیانو په ګډون 15,000 جنگیالي ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې نوی کورنی کړکیچ ته په خبرګون ویلي د روسیې کمزوري ښکارا شوی او څومره چې موسکو په اوکراین کې خپل عسکر او اجیر جنگیالي ساتي هغومره به په کورډنانه لګډوډو سره مخ وي. هغه په خپل ټوئیټر په بیان کې زیاته کړې څوک چې د نورو هیوادونو د ورانولو او خلکو د وژلو لپاره ناسم لار انتخابوي خامخا ځان هم لمین زوړي. په همدې حال کې جرمني ویلي په روسیا کې روان تحولات لنګدې څاري. د دې ترڅنګ د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي د واګنر شرکت نور قطاعات هم د ورونیش له طریقه د شمال پر لوري د مخکې تک په حال کې دي او یقینا چې هدف ځان موسکو ته رسول دي.
صفی الله سانگزی و چې په روسیه کې د پوزي بغاوت په اړه مخزرا تفصیل شریک کړو. هم دې موضوع ته تمکیک او د سیاسي چارو شننونکي قریب الرحمن شاب هم سره پاستړو کې ملسوي دي. شهاب سیب تاسو هم ستړي مشه بخیر اغلی. راپور خو مو اوریدل چې د واګنر ډله چې لدی مخ کې په اوکران کې د روسیې په ګټه باندې جنگ کول اوس خپل په روسیه کې بغاوت کړی دی. کته سره ته وي په ټوله کې دغه وضعیت په روسیه کې څه ډول دی او څه روان دی روسیه کې؟
سلامونه تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې دغه نیابتي ډلې یا دغه کرایي ډلې هیڅ وخت د باور وړ نه وي. خو د روسیې د اوسني حالت په اړه هغه تر ټولو جالبه ده چې د واګنر مشر د پوتین ډیر نږدې ملګری و او دای پخوانی کلک ملګری و. نو د دغه سو دوه کلکو ملګرو ترمنځ دومره غټ ټکر دا تبن چې د روسیې په داخلي حالت کې ډیر جدي اغیز درلود تر اوسه پورې، او همدارنګه به د اوکراین په جګړه او پر سیمه باندې هم خپل تاثیرات ولري. د اوس لپاره خو هغه وروستي معلومات چې پر رسنیو باندې خپاره شوي هغه هم دا دي چې واګنر روستوف ښار نیولی دی، ولې هغه عملیات چې په اوکراین کې د دغه ښار له هوایي ډګره تنظیمیږي او یا ورته نورې برنامې له دغه ځایه اجرا کېدي هغه په خپل حال دي. یعنی واګنر د اوکراین د جګړې په اړه باندې تر اوسه د روسانو ملاتړ کوي، ولې له افرادو سره مشکل لري چې هغه دفاع وزارت او د روسیې لوی درستیز دی. نو بنان ټوله نړۍ دغه حالت له نږدې څاري، ولې زه فکر کوم چې ډیر زیات به دا حالت دوام ونه کړي او د کنټرول وړ ښکاري.
شاب سیب قدم راته په دې تیر شول کلونو کې چې پوتین د روسیې ولسمشر و هغه خپل سیاسي مخالفین په ټوله کې لمنځه وړي دي او په روسیې کې چا داسې کوم کار لدی وړاندې نه کړی، اوس واګنر ډلې ولې دغه توانایي پیدا کړه چې د پوتین په وړاندې ودرېږي او د هغوی پوځي مشران چې زیاتره یې د دفاع وزیر یادونه کړې دي یا لوی درستی یادونه کړې ده دوی وننګوي په یو ډول؟
کله چې په اوکراین کې پوتین جګړه پیل کړه ساسو په یاد چې په روسیه کې ځینې اعتراضات او لاریونونه هم وشول، ولې ډیر زره غاړه د روسیې د حکومت له لوري وځپل شول. نو روسانو رښتیا هم پوتین چا په اجازه نه ورکوله چې د ده په مقابل کې څوک ودرېږي، ولې په روسیه کې دننه د ډیر زیات مخالفین شته. ولې د واګنر په اړه باندې هغه تر ټولو غټه قاعده ده چې په دې کې اکثره هغه کسان چې جګړه ماران دي یا کرایي جګړه کوي د روسیې د پوځ پخواني سرتیري جنګی مجرمین یا هم په نورو جنایي جرمونو باندې ککړ خلک دي. دا خلک له جګړې او وژلو پرته بل څه نه پیژني، یعنې دا د دوی مسلک او دنده ده. او بل د روسیې د پوځ او د امنیتي سکتور هغه خلاوې او مشکلات او ټول مثبت او منفي ټکي دوی ته ډېر ښه معلوم دي. نو ځکه دوی یو جرأت کولی شي چې په کومو منطقو کې دوی جګړه وکړي یا په کومو منطقو کې دوی مخالفت وکړي یا په کوم ټکي باندې دوی ودرېږي. نو په دغه اساس د واګنر مشر دغه جرأت کړی دی.
شاب صاحب که په دې اړه هم راته ووایي، داسې ځینې راپورونه شته چې د واګنر ډلې سره به غرب نړۍ مرسته کړې وي که نه؟
تر اوسه په دې اړه هیڅ دقیق راپورونه نشته، او د لویدیز نظر تر اوسه دا دی چې حالات ټول له نږدې څاري. د برېټانیا استخباراتو خپل معلومات خپاره کړي چې د واګنر موخه مسکو ته رسېدل دي. جرمني خپل نظر څرګند کړی، سپینه ماڼۍ هم وایي چې حالات څاري، ولې عملا دوی تر اوسه د ملاتړ خبره نه ده کړې نه کوي. لیکن دا د دوی لپاره د اوکراین د جګړې پر مهال یو ډیر ستر ګام او ستره بریا ده، ځکه دا د پوتین په مقابل کې دغسې بغاوت ښایي په ډیر څه نه وای ترلاسه شوی، ولې اوس چې د واګنر ډلې دا کار کړی دی د غرب لپاره له شک پرته یوه لاسته راوړنه ده، ولې د دې نتایج به په وخت سره ثابتېږي. تر اوسه به له وخت وړاندې چې هغه عملي نتایج یې یا تحلیل شي او یا یې په اړه څه وویلی شي.
شاب صاحب که په دې اړه هم خبرې وکړو، روسیا د افغانستان د طالبانو حکومت سره یو له هغو هیوادونو دی چې نږدې اړیکې لري، او په دې وروستیو کې ورسره یو قرارداد د تیلو په اړه هم لاسلیک کړی و. څه فکر کوي که دغه ډول ګډوډیانې په روسیه کې روانې وي د طالبانو پر حکومت به څه اغیز وکړي؟
اول خو په لوی قدرتونو کې روسیا یو لږ قدرتونو چې د طالبانو د حکومت په یو ډول ننګه یې کوله، او دغه دلیل دا و چې ګواکې دغه قوت امریکان له افغانستان نه ایستلو ته اړ کړي، او دا د روسانو لپاره ډېر ښه خبر و. نو په دغه اساس دوی ښې اړیکې درلودې او هغه د سفارت چارې هم ورته وسپارلې. اوس چې په روسیا کې حالت یې او څه کړکېچن شوی او د لا کړکېچن کېدو ویره شته، په افغانستان کې به د روسیې توجه کم شي، هغه مسایل چې تر اوسه دوی تعقیبول، هغه به ښایي ورته فرصت موجود نه وي، هغه امکانات او منابع چې دلته لګېدل ښایي مصرف یې نه کړي تر دې وروسته. ولې په مجموع کې افغانستان تر اوسه په دغسې یو حالت کې نه دی چې د دغسې لویو قضایاو په اړه باندې یا دریز ونیسي یا موقف ونیسي. د افغانستان لپاره صحیح ده چې ځینې تاثیرات به منفي وي، هغه په اقتصادي لحاظ باندې دي، ځکه د افغانستان ډېر واردات د منځنۍ آسیا له هېوادونو دي چې هغه ټول د روسیې تر تاثیر لاندې دي. دلته یوه بله ویره چې له روسانو سره اوس پیدا کېږي، هغه دا ده که دغه پولې له افغانستان سره خلاصې، د ځینې نورو ډلو د ورتګ ویره چې پخوا موجوده وه هغه هم پر ځای ده او دا روسانو بیا بیا هم مطرح کړې ده. نو زه فکر کوم چې په اقتصادي لحاظ باندې به افغانستان ته د اوس لپاره ښه خبر نه وي، ولې په سیاسي او ډیپلوماتیک لحاظ باندې باید افغانستان صبر وکړي، ځکه افغانستان تر اوسه د یو واضح موقف د نیولو په حالت کې نه دی او زموږ لپاره هغه د بېطرفۍ د اصل پر بنا باندې د اوس لپاره خاموشي او چوپتیا غوره انتخاب دی.
شهاب صاحب، په لنډو کې قدم را ته ځواب کړي، که چېرته واګنر وکولی شي چې یو څه تغییرات راوړي د روسیې په وضعیت کې، د اوکراین په جګړې به یې اغېز څومره وي، او څومره د دې امکانات شته چې غرب په ګډه د اوکراین جګړه وګټي او روسیه بیا ماته شي؟
اصل کې یو مسلې ته باید پام وشي چې د روسیې ډېر زیات تر فشار لاندې راتلل هم یو ویره په غرب کې ایجادوي. هغه دا ده چې د اټومي وسلو د کارونې، او په داسې حال کې چې بیا بلاروس ته لاله وړاندې پوتین خپلې اټومي وسلې رسولې دي، دا یو ویره ایجادوي. یعنی که یو ډېر سخت حالت راځي، ښایي دا هم د یو آپشن په توګه وکارېږي، ځکه بایدن درې ورځې وړاندې هم په یوه وینا کې وویل چې د پوتین د اټومي وسلو د ځای پر ځای کولو ویره جدي ده. ولې د اوکراین په جګړه کې ځینې نور مسایل شته، هغه د روسیې له منځه په خپله د دغې جګړې مخالفت دی. یعنی ټول روسان د اوکراین له جګړې سره موافق نه دي، ځکه په دې سره روسیه تر سختو اقتصادي فشارونو لاندې راغله، او تر څنګ یې ډېر خلک چې د اوکراین په لوته دي او روسي ژبه باندې خبرې کوي، هغه د اوکراین پر حاکمیت باندې خوښ وو. نو په دې سره داسې د ژر تغییر د جګړې په اړه باندې د ګټلو یا د بایللو په اړه باندې بله وخت وړاندې خبرې، ولې له شک پرته چې روسان به په دې کې ډېر زیات تاوان وکړي، او هغه جګړه چې د اوکراین پوځ د غرب په ملاتړ باندې کوي، هغه به د اوکراین په نفع د اوس لپاره یو څه مخته ولاړه شي. ځکه د واګنر د مشر خبرې چې هره ورځ څومره کسان وژل کېږي، دا د لومړي ځل لپاره رسنیو ته راوتلي دي. تر دې وړاندې روسیې هغه ارقام هېڅکله نه خپرول چې د اوکراین له جګړې د دوی تلفات څومره دي او مصرفونه او لګښتونه یې څومره دي.
ډیره زیاته مننه کورودان د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب وو، چې په روسیې کې د روان وضعیت او اغېز یې پر افغانستان چې څه به وي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به د افغانستان مسایل درستانه شو. د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو د بهیر د اسانتیا لپاره لایحه تدبیق کړي تطبیق شوې ده. د کاناډا دولت د اعلامیې له مخې د یو څلوېښتمې لایحه دغه هیواد د جزایي قانوني و برخه تطبیقوي، او کاناډایي مرستندوی سازمانونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته بشري مرستې ولېږدوي. ورزو سنا کاکړه ته چې تفصیل وړاندې کړي.
سلامونه اونې کلی مې ومنه. د کاناډا دولت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشردوستانه مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هېواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شاهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څېر هېوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کول. اوس د سیمو تعدیلاتو او د سی څوارلس لایحې پر بنسټ مرستندوی ادارو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسوي. خو د کاناډا دولت ویلي چې ترهګرو ډلو ته د هر ډول مالي مرستو د رسولو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات لا پر ځای دي. د کاناډا د عامه امنیت وزیر مارکو مندیچینو ټینګار وکړ چې د کاناډا دولت د مرستو په رسولو او د کډوالو منلو په برخه کې دا فنان ملاتر دا جواندی. پا ورطا وقت که هرجیب اساجن دا کانادا دا نریوال پراختیا وزیر وویل چه پا افغانستان که میلیونون وگری لیو نوال بشری نورین سر مختی او لهمدی عمل با لحق و کسانو سر بشری مرسو دا دوار مرکلی چه وردر تیالری او دا فنان و راتنون که با خشی. کانادا طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او وایي چې دوی واک په زور ترلاسه کړی. له همدې امله د دغه هېواد اوسنیو قوانینو د کانادا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې له افغانستان سره مرسته وکړي. اوس د کانادا د جزایي قوانینو په تعدیل سره د بشردوستانه مرستو پروسه به افغانستان ته اسانه شي. د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې د کانادا دولت په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو د اړتیاوو په ځواب کې یو سلو شپږ پنځوس میلیونه ډالره بشري مرستې اعلان کړي دي. د کاناډا د مرسته د تجربه لرونکو بشردوستانه سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو لخوا د خوړو، روغتیایي پاملرنې او د څښاک اوبو د مرستو لپاره کارول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د احصایې له مخې په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
سنا کاکړ و چې د کاناډا دولت د هغې لایحې د تطبیق په اړه تفصیل راکړو چې ویلې لمخې افغانستان ته بیرته بشري مرستې پیلوي. بل پلو بیا د جرمني حکومت اعلان کړی دی چې د روانې جون میاشتې له شپږویشتمې یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو بهیر پیلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي له څو میاشتني ځنډ وروسته به په افغانستان کې د خپلو محلي کارکوونکو او هغو افغانانو چې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی د ویزې د ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. په همدې حال کې به یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې جرمني ته د تک په هیله شپې او ورځې سبا کوي وایي چې له څو میاشتني سخت انتظار وروسته دا ورته د خوښۍ خبر ده. وربشو خاطر پردېسته چې په دې اړه تفصیل راکړي.
د جرمني د بهرنی چارو وزارت وایي د راتلونکو اونۍ د دوشنبې له ورځې دغه هیواد ته د خپلو محلي کارکوونکو او له خطر سره مخ افغانانو د انتقال بهیر چې څو میاشتې مخکې په موقت ډول درول شوی وو یو ور بیا پیلوي. د دې وزارت یې وایي تیر ورځ جرمني خبري اژانس ته ویلي چې افغان کډوالو ته به د ویزې د ورکولو کار د روانې جون میاشتې په 28 نیټه بیا پیل کړي. نوموړي ویلي چې دغه پروسه به په تدریجي ډول په راتلونکي اونیو کې پراخه شي څو دوی وکولی شي په میاشت کې د زرو کسانو د منلو لپاره له مخکې ټاکل شوي هدف ته ورسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت دغه ویان ویلي چې د دغې پروسې پر بنسټ به په لومړي قدم کې له هغو کسانو سره مرسته وشي چې د ویزو د ځنډ له امله اوسمهال په پاکستان او ایران کې میشت دي او وروسته به د هغو کسانو د ویستلو پروسه پیل شي چې آلمان ته د وړلو ژمنه ورسره شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په ایران او پاکستان کې اوسمهال نږدې 1500 افغانان جرمني ته د تګ په تمه شپې سبا کوي. د جرمني دا اعلان ښایي هغو افغان کډوالو ته هیله بښونکی وي چې وسمحال په پاکستان او ایران کې دي. په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت تر رنګیدو وروسته جرمني هیواد شاوخوا 10,000 افغانان چې په هغوی کې د جرمني پخوانی محلي کارکوونکي د بشري حقوقو فعالان، خبریالان او له خطر سره مخ یو شمېر نور افغانان و د جرمني حکومت په مرسته بیلابیلو دغه هیواد بیلابیلو ښارونو ته انتقال شوي دي.
خاطر پردیس و چې د جرمني حکومت د هغه اعلان پړه چې ویلی وو له څو میاشتني ځنډ وروسته بیرته هغه افغانان د هیواد ته انتقالوي چې په پاکستان او یا هم په افغانستان کې د دوی د انتقال د پروسې په تمه و.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښتونبې بڼه له اساسي رادیو.
اوس بګاونډي پاکستان ته ورشو د خیبر پختونخوا په مختلفو ځایونو کې حکومت په نهرونو کې په لامبو بندیز لګولی، خو د صوبې په میدان سیمو کې خلک د ګرمۍ د زیاتېدو او د برق د نشتون له وجې سیندونو ته ځي او په دغه سیندونو کې لامبي. ورزو جزئیات یې په دې راپور کې اورو.
دا کسان د ډېر ګرمۍ له وجې د 400 خیالي سیم ته د لامبلو لپاره ورغلي دي. د خیبر پختونخوا په میدانی سیمو کې د ګرمۍ کچه له 15 ډیګري سنتي ګریډا اوریدلې ده، او د دې ترڅنګ په خارج سیمو کې تر 1200 په کلیوالو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ تر 15 ډیګري سیوا شوې ده.
دا دویم دریم ورځ ده چې زموږ ځای کې مکمل د بجلی لوډ شیډنګ دی. کله یو ګنټه وی او دوه ګنټې نه وی، کله یو ګنټه هم کم راځي، او ډیم نه مکمل دوه درې ورځې شو بجلی نشته. دا غي د وځي نه مونږ کله سین ترازو، کله هلته د لامبو سیستم نشته، خامخا به سین ترازو. نو زموږ حکومت نه دا فیلډ چې یاده بجلی سم کی غنی دلته دا واړه به راځي سو پډوبېږي، بلا نقصانونه بکیږي.
د ریسکیو ډبل ون ډبل ټو د شمیرو تر مخه په تیر یو کال کې صرف مردان ضلع کې په نیرونو کې 22 کسان د لامبلو په وخت د ډوبېدو له وجې مړ شوي دي، چې له وجې د صوبې په مختلفو سیمو کې په سیندونو کې په لامبلو بندیز لګولی شوی دی.
خو زمونږ مجبوری ده، مونږه راځو دلته د ګرمۍ د وجې، بل دا چې کور کې بجلی نه وي، مکمل بجلی یو ګنټه ای او یو ګنټه نه، یو ګنټه بلکې ډیر زیاته نه. نو د دې په وجه باندې زموږه مجبوری ده، بد دې نه خلاصې نشته دلته راځو لامبو.
د موسمیاتو د ادارې تر مخه د ګرمۍ توبه د جون د 15 پورې وي، او د جون د 16 نه به د بارانو لړۍ شروع شي چې بدرې ورځې جاری وي، او ورسره به د ګرمۍ په تو کې کمواله راشي. عظمت ریشا، مشال ریډیو، مردان.
و موریدل چې په پاکستان کې خلک د ګرمۍ له وجې پاستیندونو کې لامبيو برېښنه هم نشته. اوس به ورشو بختیار ساحل ته چې د مو د سپورت لړګر خبر کړي چې د سپورت نړۍ کې تازه او وروستي خبرونه څه دي.
سلامونه درنه. د کرکټ نړیوال شورا د 500 سیالیو لپاره د لارموندنې پړاو سیالۍ لا هم جریان لري. دغه سیالۍ چې په زیمبابوې هیواد کې پیل شوې دي، نن پکې تر ټولو مهمه سیالي د زیمبابوې او ویسټ انډیز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه راز دویمه سیالي د نیدرلینډ او نیپال هیوادونو ترمنځ پیل شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا د لارموندنې پړاو سیالۍ د جون میاشتې په 13 نیټه پیل شوې دي، چې د جولای تر 9 نیټې پورې به دوام کوي. د دې سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه زیمبابوې او ویسټ انډیز په خپل ګروپ کې ډېرې سیالۍ ګټلې دي، او په بل ګروپ کې بیا سریلانکا مخکښه لوبډله ده چې خپلې درې سره سیالۍ ګټلې دي. د امریکا متحده ایالات بیا هغه لوبډله ده چې درې سیالۍ بایللې دي، او په تقریبا په دې ټورنمنټ کې له مخکې تک پاتې شوې ده. دغه راز سکاټلند بل لوبډله ده چې دوه لوبې کړې دي او دواړه یې ګټلې دي. همدارنګه په هر ګروپ کې 15 لوبډلې ګډون لري. دوه مخکښې لوبډلې به نړیوال جام ته لار پیدا کړي، او پاتې لوبډلې به له مخکې تک پاتې شي. اخوا د استرالیا او د انګلستان د ښځو ترمنځ پیل شوې یوازینی ټیسټ لوبه دریم ورځ ته رسیدلې ده. د دغه ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې چې استرالیا ترسره کړه 423 منډې وکړې، او انګلینډ بیا د دویم ورځې تر پایه پورې 213 منډې کړې دي، او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. دا د استرالیا او انګلستان د خزینه او ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بدل کیږي، چې د یوې ټیسټ سیالۍ ترڅنګ درې شلوریزي او درې ورځنۍ سیالۍ هم پکې ګډون لري.
بختیار ساحل و چې د سپورت لډګری هم خبر کړو. په پای کې ورزي ورزو ساسي پیغامونه ورو پام دي سره موږ د مجل هم پای ته رسیدي.
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو کرکاونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم. میرزا علی احمد د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ څخه. مشکلات دا دي زمونږ په ولسوالۍ کې چې دلته کومې مخابراتي شبکې کار کوي افغان بیسیم، انټرنیټ یې بیخي سلو ده، کار نه کوي، خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. که چارواکي دې برخې ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي.
السلام علیکم فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینه تاسو ته دا پیغام پریږدم. البته زه د محلي ټولګو یو خون کیم. دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادی کار نه و سوی او لا تر اوسه پورې نه ده سوی. نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي. د اول ټولګي زده کوونکي دي. نو زمون غوښتنه له دولت نه له لوړ پلو چارواکو نه په ځانګړي ډول د اسلامي امارات له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو ته سترګې دي، دې بچیانو ستاسو ته سترګې دي.
السلام علیکم، څنګه یاست؟ خیر است انشاءالله. رو تاسو ته مخکې دغه هغه مې کړی و د دوکانو مخته دی ورفو